د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه منه لرم چې روغ جوړ وستي. وخت ورځي څلور بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په قبایلي سیمو کې نافذ ابشار قانون، د جنوبي وزیرستان د ځینو سیمو ستونزې، او همدارز په وروستۍ نیمه کې اونیزه خبرونه ټولنه او سرغریزي هم باید راوړو. کولومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان حکومت وای په فاټا کې به اف سی آر قانون په یو ونه کې ختم کړي. د بلوچستان حکومت د ساړو په ښکار بندیز لګولې، او نړیوالو طاقتورو هیوادونو په سعودي عرب او ایران غږ کړی چې د لبنان په سیاست کې د لاس نه وهي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یو اونۍ کې ختم کړي. پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره یوه قانوني مسوده هم لیکي.
زمون غټ سفارشات دا چې دا تور قانون دی، او لدی ځان خلاصول ډیر ضروری دی. نو دی لړکی گورنر صاحب ته هدایت جاری شوی دی، او گورنر صاحب به یو سمری جوړوي. بیا به د ستر صاحب د لاسلیک وروستو اف سی آر ختم شي. نو انشاءالله راتلونکي اونۍ به په دې هم کار وکړی شي او دا به ختم شي.
دیوی پختنی په جواب کې عبدالقادر بلوچ ویل چې 2013 کال په ټول ټاکنو کې به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې فاټا ته څوکۍ ورکول کیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کنونشن سنټر کې د قبایلي سوانانو یو جرګه کوي چې پکې د ګوند غړو ترڅنګ قبایلي سوانانو یو شمېر نور کسان ګډون لري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی و چې د دې ګوند وروستو به دوی د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د ګوند تګلاره اعلانوي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر سره د حکومتي ویاند شاه فرمان یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د دې غونډې وروستو به د تحریک انصاف ګوند د قبایلي سیمو په هره ایجنسۍ او افار کې هم دارنګه سیاسي غونډې کوي، او د قبایلي ولس آواز راپورته کولو لپاره به هڅې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د دسمبر په 13 د اسلامي هیوادونو سازمان یا او آی سی په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ورځ خبري غونډې ته ویلي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د ترکیې د استنبول په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې ګرځولو د اعلان وروسته په بیړنۍ توګه رابل شوې ده. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د ساړو په اخکار په بشپړه توګه بندیز لګولې دی. د ځنګلاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار بابت لاله نن مشال ویډیو ته ویل چې پرون د صوبایي کابینې په غونډه کې د ربی هوادونو د ښکاریانو پر ضد قانوني ګامونو پورته کولو پریکړه شوې ده، او له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې د ښکار لپاره د بهر ملکیانو ته اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه
فدرال حکومت هغه خوازه یو انوسیان جاری کی خلق تزا ازاین لاټی نو پدې کابینه ډیر په سختي سره دا خبره وکړه دا چې سم ترمیم موبایل چې دا دیوال څه او دا ګرشان چې دی د صوبای حکومت سره نو دی بل محکمه وایلډ لایف سره دا حال اول کې شاید دا شهید کنه.
بابت لالا زیاته کړه په غونډه کې د ځنګلاتو د تحفظ پریکړه شوې، ویلي شوي چې د صوبایي حکومت بې اجازې ټول لایسنسونه به غیر قانوني وي. د افغانستان د نورستان په واما ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په یوې امنیتي پوستا برید کړی چې پکې د وسلوالو برید کوونکو ترڅنګ پولیسو مشل شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د واما ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستا حمله کړې چې پکې درې پولیس وژل شوي، او پوستا د پولیسو لاسو ته ورغلې. دغه وایي په برید کې یو وسلوال طالب نیول شوی او څو نورو ته یې مرګ ژوبلا اوښتې. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد بیا مشال ریډیو ته په رالیږلي یو پیغام کې ویلي چې وو پولیس یې وژلي او پوسته یې نیولې ده. د کابل پولیس وایي د دې ښار په شپږمې امنیتي حوزه کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د کابل د امنیې قمانداني مرستیال حقنواز حکیار رسنو ته وویل لومړنۍ پلټنې ښایي چې چاودنه د ګیس خرڅولو په یو دوکان کې شوې ده. تر دې مخکې څو نور رپورټونو کې ویل شوي وو چې دا چاودنه د افغان حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان کورتانی ستې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوې طرز عمل تیار شوی او ډېر سربا عملي شي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته ویل د وسلو پوځي تنصیباتو ساتلې د قانون په چوکاټ کې راوستي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. نړیوال طاقتور هیوادونو په سعودي عرب او ایران فشار راوړي چې د لبنان په سیاست کې د مداخلت ودروي. په عین حال کې نړیوالو قوتونو د ایران اتحادي حزب الله ډلې څخه په ګاونډیو ریاستونو کې د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې ده. د لبنان ملاتړ کوونکي نړیوالې ډلې غړو پرون په پیرس کې د لبنان وزیر اعظم سعد الحریري سره ولیدل چې دا شان د هیواد غیر مستحکم حکومتي اتحاد د خوندیتوب په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په دې نړیوالې ډله کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 15 مستقل غړي هیوادونه، برطانیا، چین، فرانس، روس او امریکا شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي ولسمشر ډونالډ ترامپ اوس هم د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وکړې چې د اسرائیل د سرخار په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر په فیصله پراخ احتجاجونه شوي. په همدې حال کې پرون په غزه، لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ترامپ ته د پرېکړې پر ضد له غوسې ډک لاریونونه وکړل، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار کړی چې واشنگتن هم له اسرائیل او هم له فلسطینیانو سره ولاړ دی. او اخیری خبر دا چې د اوکراین اپوزیشن غړي او د جورجیا پخانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی وکیل نن خبریالانو ته ویلي چې ساکاشویلی د نه خوړلو اړتال اعلان کړی دی. وکیل روسلان د ساکاشویلی لخوا یو خط خپور کړی چې پکې له پلویانو د دسمبر په 10 په کیف کې د احتجاج او د ولسمشر پیترو پوروشنکو د پلټنو غوښتنه شوې. د خبرونو پای
دا ونی سجمل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري پاکستان حکومت په یو اونۍ کې د نننه په قبایلی سیمو کې د نافذ اختیار قانون ختمولو اعلان کړي. په دغه فاټا وکیلانو مشر وایي
او دوی چې بیا په منځ کې د ریواج اکسم چیز مخې ته راوړو د په هغې کې د جج ډیفینیشن نشته چې دا په څنګه څوک به کوي طریقه به صحیح اوس که دغه سیستم دوی نه وي برابر کړی بیا په درې ورځو کې دوی څنګه اعلان کوي چې اختیار ختم.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي
په شختوی کې اپریشن واجه سو 204 فیملی سیدی او واتی نو همه هم فورن اډر ویر کو او راشن بره کې موږ خبر اوس راوړل چې د ایفډی می او د فټر سیکټر سره موږ کیس ټیک اپ کوي.
په چارسده کې یو غیر حکومتي سازمان وایي زرګونو خلکو ته یې له قدرتي پتونو د خلکو د ژغورلو تربیه ورکړي.
چیرې سیلاب راځي، څومره راځي، کم راځي، اجازه راځي، دا ورسره نه خو چې کم لنډ پرتی علاقې دی خوا کې نو دا غي د زمورې چې اګل تر شوې ته ویر تاسو 10 منټو لای روز لا ګینټې لا د دې ځنه نه بهر شو.
او د دې ونه په ټولنه او سغدرزي ونې ځ خبرونه کې د سغدرزي پر تعریف بحث شوه چې څه توای او د دې څو دولونه دي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ دارا پاسي او نور خلق د خپل فکر نه او د خپل رائے نه منی کوي.
نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسې. مشال لاډیو ته غوږسته او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې د پاکستان حکومت اعلان کړي چې په فاټا کې نافذ افسیار قانون به په یو اونۍ کې ختم کړي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلی سیمو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده لیږي چې هغه به ورباندې لاسلیک کوي. البته نوموړي د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو په اړه دقیقه نیټه ونه خوده. دا چې د قانون چارو پوهان پر دې اړه څه نظر لري د سیرا ظهیر په دې راپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د منصوبه بندي د کمیشن ډیپټي چیرمن سرتاج عزیز پریس کانفرنس وکړو. په پریس کانفرنس کې ویل شو چې د فټ اصلاحاتي کمیټه د سفارښتو پر وړاندې کې د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د ري اختیار تر فټه غزول لپاره په قانون سازي باندې کار سرته رسیدلې. په دې مقدس سرتاج عزیز وینا و چې د ګل پورس په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی شي. د نوموړي په خبره چې د قبایلی سیمو لپاره لسکلن ترقیاتي پروګرام جوړ شوی او لدی رسوبه په فاټا ته هر کال یو کرب روپی ترقیاتی فنڈ ورکول کیږي او د دې سره سره په فاټا کې پولیس فورس کې اضافه کوي او وروسته به بیا دغه فورس په پولیسو کې بدلوي. پریس کانفرنس کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وینا و چې ځینې خلک د سیاسي ګټو لپاره په فاټا اصلاحاتو باندې ګوتې پورته کوي خو حکومت په دې کې سنجیده دی او ډېر زر به فاټا اصلاحات عملي کړي او را روانه اونۍ به اف سی آر ختم شي. نوموړي زیاته کړه دیوی زمون غټ سفارشات دا او چې دا تور قانون دی او لدی ځان خلاصول ډیر ضروری دی. نو دی لړکی گورنر سیب ته هدایت جاری شوی دی او گورنر سیب با یو سمری جوړوي او بیا به د ستر سیب د لاسلیک وروستو اف سی آر ختم شي. نو ان شاء الله راتلونکي اونۍ به په دې هم کار وکړي شي او دا به ختم شي. تو قانونی چارو تجزیہ کار وکیل اعجاز مومن د ایف سی آر د خاتمی پاڑا مشال ریڈیو تا اوی
کوم مسوده تیار شوی دا په 2015 کې شروع شوی وا او هغه کې کم 15 پوینټونه او هغه کې د ټولو تفصیل موجود دي چې عدالت وی عدالت به څنګه وی څوک به وی اختیارات کراځي څنګه به وی سچا سره به وی ریګولر ځاسته وی دا به څنګه ټیکسن کیږي یو سیټ اپ هغه کې ورکړل شوی او دوی چې بیا په نس کې د ریوارډ اکس کم سیز مخه ته راوړو نو په هغه کې د جج ډیفینیشن نشته په هغه کې د عدالت ډیفینیشن نشته چې دا به څنګه څوک به کوي طریقه به صحیح اوس که دغه سیستم دوی نه برابر کړي بیا په
مشال ریڈیو سره خبرو کې د قبیلی چارو تجزیه کار ډاکټر محیب وزیر او چې د فکر نه کوي چې حکومت په فټه اصلاحاتو کې سنجیده دي ځکه چې له دې وړاندې هم سوار اعلان نه کړی.
دا اوسنۍ چې کوم دوی پریس کانفرنس ته اول خو په دا خبره نشته چې اف سی آر سمدی خو تیار ہے کہ ختم اولو خو متبادل سے شے دے دا یو غر سوال دے دویم خبر دا دے حکومت تال تا چشر تا نور بلا ستون دے تیرے شوی پا غوی باندے نو نور ستون جو ناغا یاری گی دے درنو نا یاری گی دے احتجاجون نا یاری گی نو دا چکم سیاسی فشار دے دا دے فشار دا کم اولو ہم دوی خواہش لاری
پدی مقابل قادر بلو چوویل چی دا فتح اصلاحات لڑکی چی دا کم سیاسی گوندونو اندیخنی وی حق بلری کوی چی دارنگ فتح اصلاحات عملی شی او قبائل پا قامی بہر کے شامل کرے شی. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اردن کو ہمدی موضوع کی پاتکی گو د فاٹا اصلاحات و عمل قولو پر لڑکی د پاکستان پا پارلیمان کی د قبائلی سیمو زنی استازی پر لپس احلی زلی کوی خو سی حکومت پر اصلاحات و د عمل قولو اجمن کری نو عبدالحی کاکڑ ہم پر دی اڑا د مرکی پر محال لکرمی د قومی اسمبلی غړی ساجد حسین توری څخه د هغوی غبرګون پوښتل نو هغه وایي
پرون د دې پریس کانفرنس وو اګه موږ دې دا خبر هم کړی و چې عمران خان خو لاړه لو سپریم کورټ ته او سپریم کورټ دې نامه کې هم په دې باندې الریډي فیصله ورکړي دې چې فاټا د بالکل هم مطلب کې پکی کې ام سټریم کې اچھے طریقې سره یې مطلب دې چې شي کې رزم شي ندی حواله سره تاسو مې ربني و کوئی شیخ واچم کی دن کہہ رہے ہو تو کل اگر کی گی نتا سے مطلب ہے کہ روان سیشن کی مو سارا مطلب ہے کہ نہ تم مرسا ہو کوئی تو یہ طول و مطلب تم شیخ کی تدی کی یو ایکسٹینڈ کی ہم دس ہوا تھا سے ایکسٹینڈ ہو نو تے ٹھیک ہے ہفتے او جو ہو تم پکڑ میں کیم اجی چا جی گولا جی سے وہ سارا میں لو شے ہو تے دا یقین میں کڑے ہو تو دے سیشن کی تو کم سے تاریخ میں سٹارٹ شے ہوئے تو دے کہ بہن چلا موں گا ہائی کورٹ سپریم کورٹ فاٹا تے ایکسٹینڈ کو تو بیگا جی کم پریس کانفرنس وکڑ لو زورا پوری دا خبر نہ منم تو چو پوری مطلب ہے کہ سامنے نہ پاشی ویلے دا کیا مطلب دی دو درے پریس کانفرنس یو کلے او باقاعدہ بھی مو سرا وعدا ور کلا ہو تو کلا بھی سامنے تا بل رغل ٹیبل بشو نہ کہ بیا محمود خان چ زئی پہ بیا وہ مطلب مولانا فضل الرحمن سے پکے لا پہنچی دی نو بیا بھی ڈیف ہوس ولو نو وہ سم دی باندی مطلب ہے کہ یہ تین رہ کی خبر ہو باندی او دا مطلب
دا پاور فل خالق مستاری ته خو دې دا ویلې دي چې اف سی آر ختمولو په حواله باندې به د گورنر په وافته کې سمري ولسمشر تلجی او هغه په وافته کې په دې باندې یعنی قانوني توګه ختمي
گورنر کې پکې بالکل هم سره په دې فاټا ریفورم سره بالکل مخالف ده هغه تم برنه چې انسټرکشن راځي هغه باندې هغه عمل کوي خو هغه هم دا ګیلا لري دوبارہ نہ ہو مطلب ڈائریکٹو فوراشی اسلام آباد نہ ہو بیا ڈیمیٹی جم اسلام آباد نہ امپلیمنٹیشن دے پارا ہو گورنر بالکل تیار رہے ابھی آگا میں تراشی ماں اس طرح کورٹ بم ان شاء اللہ میں پکے رہ رہی ہوں گا یو امید منگ تشتہ رہے تھے پریس کانفرنس نیشنل پریس کانفرنس والے کے وش ہو نیشنل پریس کے وش ہو تو تم مطلب ہے رے حکومت پل پریس اگر ہے یا دن ریس کمار ہے ندین الگ امید پیدائش والو سیاسی پارٹی او زمو پارلیمنٹریان کوم پریشر دے اغا دے باندې وکی ته لګون دی پاور فل شوالو نو دی وجه نه امید ستاره چې نیکسټ منډي مطلب یو ټیوزډي پورې دی دا شې په سامله کې ټیبل دی
خیبر پښتونخوا کې د انزمام خبره خوش دوی وای دا به وخت اخلي دا اوس نشي کېدلی
او مطلب دې و بو خوستی یو او مو کوم مطلب دې دا چې لاس چاو څه مطلب دې زمو ته څه ملاو شي دې سره نه دا شې مو ته ملاو شي مطلب دې زمو ویلکم ورته وي یو بیا به نور مخې ګورو چې کله هي کوڅه سپریم کورټ ایکسټینډ شي نہ اگر نہ بعد مطلب ہے تو بس ان شاء اللہ دا امید تو قبائل لرو دین آباد من سو وڑو اب ان شاء اللہ مت ملے گی
ادن خدا او د کور میجنسی نه د کامی سمری غړی ساج حسین توری چې زمګ همکار عبد الله کاکل ور سره پر دې خبرې کړې وی چې پاکستان حکومت په یو اونۍ کې دننه په قبایلی سیمو کې د نافذ افسیار قانون ختمولو اعلان کړي نو دوی څه دریز لري مشاله دو سره اوسې نور موضوع ته هم ورزو
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال لاړو ته غوږیسته زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د مسعود جرګی پرون د ایجنسی ل پولیټیکل ایجنټ سره اولی د لو پر یو شمیر ستونزو یو سره خبرې وکړي جرګی پرنګورډا د خلکو د زورولو او د اشند د لیوی زواک د غوښتنو د منلو ستونزې راپورته کړي لدی وروستا پولیټیکل ایجنټ مشال رتول چې د غوستونزو د حل لپاره یې وار لمخه ځنې ګامونه اخیستي دا چې دوی څه ګامونه اخیستي د سلام مسعود په دې راپور کې
قبایلانو په جرګې کښې ناست پولیټیکل ایجنټ او نورو چارواکیو ته خپلې ځنې بنیادي غوښتنې وړاندې کړې دا غوښتنې کومې کومې وې سینیټر محمد صالح شاه قریشي په دا رنګ بیانوي
یوه غوښتنه دا وکړه چې په انګور اډا باندې چې کوم متاثرین دي دا دا نه په تکلیف کوي دا دا خپلې خپلې کورې ته په آرام سره ورسوي دوهمه مطالبه د خاصودورې وه چې خاصودورې دا د کوم چونکې دا په تسلسل سره ارغلې دي د کومې خدمات کړی دی صدرونه د ملک خدمت کړې خسادرون ته د خپل حق ملاب شي او د ګریډ خبره شوې دي چې ګریډ چونکه د یو اس ایډ د طرف نه دی دغه فیزیبیلټی پی سی 1 جوړه شوې دي په سره روغ شي دا د واپس تماسي د خوره تعبیر کړل شي سروې د پایغه طریقه سره وشي لکه څنګه چې د متاثرین د شرط لل پلانبر لا دا سیده د یو روخه طرف نه شروع شي
سېنټر دا زیاته کړه
او متاثرین چې کوم د شکتوی دي د بکاخل کوم نه چرغلی دي اپ دا کلی کلی ښه پټاک په دراک شه ډانګ دي هغه تا د کمپی د راشن باندې بس وش او ور سره گورنر صاحب د لایو سٹاک دریبوند شپتا ویټرنیټی سنټر دا کینسل کړی دی خو په لایل می کینسل کړی دی مش گورنر ته چې گورنر صاحب سترګه خلوصه کا ته دا فایل دوباره وکسا دا ظلم ما کاو نرسری ختم کړی دی نرسری سنټر او لایو سٹاک ختم کړی دی دا دا واپس وکړي
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک د قبایلیانو غوښتنې په دا رنګ وځوا بولې
د خسادرو تنخواه چې دو هغه مجا سایډ نه دا خبره دی ته شی وا چې ټول ایجنسۍ کې دا کمپیوټرایز شوی دو دا تاسو خپل کمپیوټرایز کوي کنی دا فورس چې دو دې ختمول امکانات ستاسو کوم په دې باندې خپل کار وکړي چې مجا ان شاء الله العزیز زر نظر دا کمپیوټرایز کی دویمه خبره په شکتوي کې ریسنټلی اپریشن واجه سو 204 فیملی سي دی او واتي نو همې هم فورن اډر ویر کو اف ډی ایم ولدا چې کوم سره حکم موجود وي او راشن کی مجھے خبر ہے سر وکڑا جی ایف ڈی میں اور فرد سیکریٹری سر مجھے کیس ٹیک اپ کوي یہ خبر ہے ایک رجسٹریشن بارے کی وکڑا جی مجھے ودا کنسرن کوارٹر سدا خبر ہے ٹیک اپ کی چے کیم جو کہ ودا شے وچا کی جو کہ دا جوڑ شی دین اندا خبر بیا اڑان دے کڑا چا ڈیلیٹ امبرلا سکیم نے کی مسالی دی نو اگے کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا خبر ہے تو کڑا جرگے تے چینج لا ولازم مجھے ودا خبر ہے فرد سیکریٹری سر بیا ٹیک اپ کوي سروے دے کولے لگیا تو مسر ٹیم نا کام یو اس نور تسل دور راوند ان شاء اللہ ولازم نور ودا مجھے سپیڈ کے شروع
تاسې زموږ د خبریال سلام مسعود په راپور کې د سینیټر صالح شاه او پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک خبري واورېدې دغه دواړه د جنوبي وزیرستان سره تعلق لري تاسې خبر شو چې دغلته د ځینو سیمو خلک څه ستونزې لري او بیا پولیټیکل انتظامیات د هغې د حل لپاره څه هلې ځلې کوي نور هم یو شمېر موضوعات لرو له موږ سره اوسئ
ټولنه او سخت دریځي پونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاری توب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوه دی.
شدت پسندی کی کومنا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په وروستۍ نیمه کې دغه اونیزه خبرونه هم لرو، خو لومړی زو سواد ته. د خبر پښتونخوا په سواد کې چارواکي وایي سیمه کې یې د مشکوک وسلوالو پر ضد د لټون تازه عملیات پیل کړي او چهارشنبې په ورځ یې دغلته دوه وسلوال وجلي هم دي. د سیمې قومي مشران وایي دوی د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي. پښتانه دا راپورته کیږي چې د دومره لویو پوځي عملیاتو باوجود وسلوال څنګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. تفصیل د شاهین بندري په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په سواد کې چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیت یقیني کولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي او د چارباغ په الاباد سیمه کې دوه وسلوال وجلي او یو بلې ژوندې نیولې دي. د سواد د پولیسو مشر واحد محمود مشال لیډو ته ویلي چې د پوځ سره په شریکه د سواد په سیدو مرغزار او غالګي سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات کوي.
دا وخت ټول سواد کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. دغه د معمول اپریشن دی چې پکې سیدو مرغزار غالیګې کانجو ټاؤنشپ او ننګولای کې اپریشن روان دی.
په سیمه کې سیاسي او قومي مشران وایي سره د دې چې په سواد کې ډېر په لوی کچ پوځي عملیات ترسره شوي دي، بیا هم د سیمې په ځینو برخو کې وسلوالو خپلو هلو ځلو له دوام ورکړی دی چې د دوی لپاره د فکرمندۍ خبره ده. د سواد قومي جرګې مشر زید خان وایي اگر چې تیر سه موده کې په سواد کې د ترهګرۍ کومه پیښه رامنځته شوې نه ده، بیا هم د پوځي ادارو ذبواري ده چې د امنیت یقیني کولو لپاره د انتظامیې او قومي استازو سره په شریکه کار وکړي. نوموړی زیاتوي
چې د ټولو اړین مو انټيليجنس ادارو د موجودګۍ په باوجود دا خلک دغلته کې دي کنه، نو بیا هم شکوک پیدا کیږي چې دا وځي مخکې د دې چې کم دي پهونه هغه دلته کې ښه یو ښه انرژي خپل جوړ کړو د هر چا سره ښه تعلق او ښه اکټیو او وستي هغه مرکو دي نه بل کسې راوستو چې هغه ریټایر یا ایکس آرمی دی کنه، کله دا غیر یې هم ډېر جاریانه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې په سواد کې د حکومت واک پر ځای شوی دی. کله کله له افغانستانه د طالبانو د مشر فضل الله وسلوال سواد ته راوړي، خو دا غي شمیر ډیر لګ دی.
زما په خیال دا دونه ډیر زیات نه دی. دا یو لږ کچ چې زموږ راځي پر راوړي دی خو د سواد او از دې ناشتي کونر کې او اځه دې څنګه شي په دغه کې راشي خو بیا یې خلک په ګوته کې او دا انګلیسي چې زیات څه ته وګوري نو اته څه د دې نه ده شوی ا دې را کوم شوی دا او د حکومت رټ مضبوط دی.
سواد د خیبر پختونخوا یو سیلانی سیمه ده چرته چې په کال 2009 کې د پوځي عملیاتو نورستو اقتصادي ټولنیز او کلتوري هلې ځلې تر سهدا خپل ځای ته راغلي دي. بیا هم د سیمې په ځینو برخو کې امنیتي پوستې شتون لري او د امنیت په اړه په ولسی کچا اندېښنې موجود دي.
دا شاین بنره چې تاسو د سواد د امنیتي حالاتو په اړه راپور وړاندې کوو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ استرودونکو زو کوټه ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د څاړو پر شکار باندې په بشپړه توګه بندیز لګولې او پریکړه یې کړې چې په اساسي قانون کې د تلسم ترمیم وروسته د ښکار لایسنس ورکول د صوبې حکومت واک او اختیار دی. نور تفصیل له کوټې د مشال رادیو خبریال یو ترینه کوي.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په مشرتابه کې 13 ورځې د صوبایي کابینه غونډه وسوه. په غونډه کې د اطلسم ترمیم وروسته د ځنګلاتو او څاړو د حفاظت لپاره د قانون سازی کولو پریکړه وسوه. په دې اړه د ځنګلاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار بابت لالا نور حال او مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
کابینه کې دا خبر راغله چې د کوم چې فدرال حکومت ته د هغه خوازه یو انوسیان جاری کړي خلکو ته د ځاین لاټي، نو په دې کابینه سختی سره دا خبره وکړه چې آئنده به هر څه چې دي هغه د اتلسم ترمیم موبایل چې دا دیوال سو او دا ګر شیان چې دي د صوبایي حکومت سره، نو دوی به له محکمه وایلډ لایف سره به دا حال احوال کړي چې آیا دا صحیح ده که نه. یو خو دا ګر سره دا نسل څه تباه کړي، دا زموږ دپاره یو ډېر لوی دولت دی او ګم دا ساړي چې راځي له یوه ملک بل ملک راځي نه، نو دا په کار دي چې په دې لارې کې و دې ته تاوان نه ورسېږي.
کابینه دا پرېکړه هم وکړه چې صوبائی حکومت بے لسلا لائسنسونه به غیر قانونی او د شکار په ضد به ډیپټی کمشنران سخت ګامونه پورته کوي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا ورسو و بابت لالا ته
کمشنران ته دا په سختی سره دا ہدایت کو او اوسو په دورز دی کې دی له باقاعده اطلاع هم ورسی چې دې هیڅ خپل ذاتی به بچاته اجازه ورکول نور څوک اجازه بغیر زمور به جنگلات به وایلډ لایف بغیر څوک به اجازه نشي ورکول. دا به موږ تر حال کړی او دې کوم چې په ډایرکټ راځي خلک به بالکل بند شي. زمور حکومت راغلی دی په دې باندې موږ عام هم ډېر سخت پابندۍ لګولې دي او خپل خلک تمول شي جنگلات
جنگلات په اړه خبره وسوه او غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې د صوبې هغه برخو ته سم د لاسه ګیس ورسوي چیرې چې د یخنۍ په دې موسم کې خلک د جنگلاتو و لرګي سیزولو ته اړ دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان د بارنو چارو دفتر ویان وای چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینا ګرځولو د اعلان وروسته د اسلامي هیوادونو ربل شوی غونډه کې به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی اهم ګډون کوي. د یادونه ده چې په تیره چهارشنبه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه ومنلو. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د جمعې په ورځ اونیزي خبری غونډه ته ویل چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به په 14 نیټه کې دون کې د او آی سی په هغه غونډه کې ګډون کوي کما چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګرځولو د اعلان وروسته په بیړني زتوګه رابلل شوې ده. د نوموړي وینا وا
او آی سی کی 13 کو سمټ اوسمه وزیر اعظم پاکستان تشریف لے جائیں
د او آی سی غونډه په 14 نیټه کېږي چې پکې به د پاکستان وزیر اعظم هم ګډون کوي. ظاهر ده چې په دې ټولو فورمونو ډیر په خطو کار روان دي او چې کومه پالیسی به او آی سی خپلې نه هغه پر رڼا کې به پاکستان هم دا غي ملاتړ کوي.
د ذکر دا چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف د ټوئیټر د لارې په یو پیغام کې د امریکا د اقدام د فلسطینیانو او د اسلامي نړۍ په وړاندې جبه نیول بللي او ویلي دي چې دغه اقدام په 13 بیا د دوو دولتونو حل لارې تر خاورو لاندې کوي. د ترڅنګ د زیارت پر ورځ د پاکستان پارلمان هم د ډونلډ ټرمپ دا بیان نه صرف غندلې بلکې پر ضد یې قراردادونه هم په متفقه توګه منظور کړی دی. پاکستان په دې لړکې څه کردار لوبولی شي؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه د بارانو چارو کارپو ایاز وزیر په وړاندې کې خدا نونوموړی وایي
اسلامي ملکونه غونډه دا ظاهره خبره پاکستان په خپل خفګان په هغه کې خی دا یو ښه فورم دی غټ د ټولو مسلمانانو، نو دا چې په یو خبره راضي وي اثر خو ضرور لري، خو بدقسمتي دا ده چې د مسلمانانو مشران چې دي نو دا هم معلوم دي چې تش ریزولوشن پاس کی د امریکای دا فیصله
خود بارنو چارو یو بل کارپو بیرسٹر زاہد سعید وائی
ٹرمپ داس سڑے نہ دیکھے اگے باندے پبلک اپینین کار ہو کی او ک سٹریٹس باندے امریکانا نو خلاف دے ریزسٹنس شو نو بیا با گوی پوسپون کی یعنی اگا پل سفارت خانہ اب نہ لے گی کافی صاحب لا نو دا کے دیشی بس خیر نہ دے چھ دی سڑے ایکسٹریم سٹیپس والی دی دا سے الائنس وغیرہ
یادونه دا چې په تیره چهارشنبه امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه ومنلو، د کوم وروستو چې د عربي هیوادونو د مشرانو په ګډون د امریکا متحدونو خبرداري ورکړې چې ښایي دا اعلان په ټول منځني ختیځ کې شخړې پراخي او د سولې بهیر لا پسې پیچلې کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غوږ استې څلور نیمه بجې شي ونی سجمل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لا غوې د خبرونو لنډي زورو.
دا پاکستان حکومت اعلان کړی چې په فاټا کې نافذ ایف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړي. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره یوه قانوني مسوده لیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د قبایلي ځوانانو یوه جرګه کوي چې پکې د ګوند غړو ترڅنګ قبایلي ځوانانو یو شمېر نور کسان ګډون لري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی چې د اونۍ وروسته به دوی د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د ګوند تګلاره اعلانوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د ترکیې د استنبول په غونډه کې ګډون کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل په پلازمینې ګرځولو د اعلان وروسته په بیړنۍ توګه رابلل شوې ده. دا غونډه به د دسمبر په 14 وي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د ساړو په اخکار په بشپړه توګه بندیز لګولې ده. د ځنګلاتو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار بابت لالا نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د صوبایي کابینې په غونډه کې د عربي هیوادونو د ښکاریانو پر ضد قانوني ګامونه پورته کولو پریکړه شوې ده. د افغانستان د نورستان په واما ولسوالۍ کې وسلوالو په یوې امنیتي پوسته حمله کړې چې پکې درې پولیس وژل شوي او پوسته اوس د پولیسو په لاس کې ده. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په دې پیښه کې وو پولیس وژلي او پوسته یې نیولې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس هم د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وکړې چې د اسرائیل د سر خر په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر په فیصله پراخ احتجاجونه شوي او نړیوال طاقتور هیوادونو په سعودي عرب او ایران فشار راوړي چې د لبنان په سیاست کې د مداخلت پرېږدي.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. دونکو په دینی مای کې ټولنه او سغدریزی او نزخ پرونه اهم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو رسپانو نن په خپلو اداریو کې سره اخیستي. احمد الله توش
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا 13 ورځ په کوټه کې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې په 13 وختونو کې فوز او سیاسي خلکو غلطیاں کړي خو وس وخت راغلی چې دواړه سره خپل خپل کارونه وکړي. ورسپانه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې په 13 وختونو کې غلطیاں شوې دي خو په کار ده چې د راتلونکو لپاره کوټلې کړنلار جوړ کړي شي. ورسپانه لیکي چې په جمهوریت ریاستونو کې سیاسي اختلافات څه عیب نه وي بلکې دا د جمهوریت حسن وي خو اصل ضرورت قومي معاملات په ګډه سره حل کول پکار دي. نو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل خبره واوري دی شي. د سره سره ادارې مضبوطولو لپاره په هر کج د سیاسي مداخلت نه آزاد ساتل پکار دي چې هر یو تن په خطوګه خپل کار وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فوزي مشر تر مخه چې حکومت کول د فوز کار نه دی او دا خبره هم د هیرولو نه ده چې د فوز او سیاسي خلکو نه غلطیاں شوي. ورسپانه لیکي چې غلطي منل په اصل کې د اصلاح په لور یو ګام دی. نو ټول له پکار دی چې خپل غلطیانه تسلیم کړي ځکه چې په داسې کولو سره د چا په عزت کې کمی راتللو پر ځای نور سیوا کیږي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو محکمې د کلچر هریټیج په نوم سره پروژه تیار کړي چې تر مخه به د پیښور اورکیدونکو او پاتې ثقافت خوندي ساتلې شي. ورسپانه لیکي که حکومت د ثقافت او تاریخي ورثو حفاظت یقیني کړي نو ورسره به نه صرف ملکی بلکې غیر ملکی سیلانیان هم خیبر پختونخوا مخه وکړي او دا شان به ورسره په معیشت کې بهتري راشي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دا پروژه دې زر تر زره عملي کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته غوږی ستوریدونکو، د بس فیډ په نامه ادارې په افغانستان کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو وړاندې شوی پلان ته کتنه کړې ده. بز فیډ د بلیک واټر نومې ادارې د مشر اریک پرنس د پلان مهم ټکی په ډاګه کړی دی. د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا په منځني ختیځ کې د ایران رول ته کتنه کړې. مجللی کې هلته د ایران کردار تر ظاهره ډیر پیچلی دی. بوریوال کاکړل د دواړو مقالو غټې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
بس فیډ لیکي د شخصي امنیتی کمپنۍ لانجمن مشر اریک پرنس امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې لپاره یو پلان وړاندې کړی و چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه د تور وسپاري. مجله لیکي چې نوموړي په خپل وړاندیز کې ویلي و چې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره به په افغانستان کې د قراردادونو له لارې امنیت ساتونکي وګماري. بس فیډ ادارې د اریک پرنس د وړاندیز کاغذونه ترلاسه کړي دي او د هغه له حوالې لیکي چې نوموړي غوښت د وسلوالو پر ضد جګړه په خپل د افغانستان په قدرتي شتمنیو را ایستلو سره پر مخ یوسي. د ادارې په وینا د بلیک واټر نومې شخصي امنیتي ادارې بنسټ ایښودونکي اریک پرنس د دې ترڅنګ د امریکا لپاره د ډیرو ستراتیژیکو قدرتي وسایلو ترلاسه کول هم غوښت. بس فیډ لیکي چې اریک پرنس که څه هم اوس مهال د یوې چینایي امنیتي او سامان وړونکې کمپنۍ چارې پر مخ وړي، خو لا هم د افغانستان د پلان په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی. د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا په یو لیکنه کې د منځني ختیځ په روانو حالاتو کې د ایران رول ته کتنه کړې ده. نیشنل انټرست مجله لیکي په منځني ختیځ کې د ایران کردار تر دې ډیر پیچلی دی کوم چې په ظاهر ښکاري. مجله لیکي چې د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح د دسمبر پر څلورمه نیټه هغو حوثي اغیانو وواژه د کومو چې تهران ملاتړ کوي. د مجلې په لیکنه د ایران لوړپوړو سیاسي او حکومتي چارواکو لخوا د هغه د وژنې منظورول د هغوی د قبضهګیرۍ ارادې څرګندوي. مجله د ایران د لوړپوړو چارواکو له خولې لیکي چې د علي عبدالله صالح تر وژنه وروسته حاصلېدونکې ګټې د اسلامي انقلاب د هدفونو ترلاسه کولو پر لور یو ګام دی. د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک مشر محمد علي جعفری ویلي په شام کې د ایران ملګري هیوادونه یعنی یمن او بحرین له ایراني انقلاب څخه متاثره دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردن کو د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لورې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه د منلو پر ضد د جمعې په ورځ په بیلابیلو مسلمان هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. په فلسطین کې پرون په دویم ورځ اهم خلکو مظاهرې وکړې او پر دې مهال یې له اسرائیلي پولیسو سره انښتې اهم وشوې. تفصیل له احمد تکل اورو.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوح کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په ترانګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګوزارونه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نورو اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیه په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغنده. د مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپله لومړۍ قبله ګڼي، د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځنی ختیځ کې د امریکا د وګړو کلونو په دریض کې بدلون راوست.
دا احمد تکل چې تاسو ته راپور وړاندې کوو، یو بل نړیوال راپور هم لرو. اوریدونکو، نړیوالو قدرتونو پر سعودي عرب او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحد ګڼل کیږي غوښتنه کړې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. تفصیل سلیم احمد صالح په دې راپور کې ورو.
د لبنان د نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکي حکومتي ائتلاف پیاوړي کول دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا له اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډله یې ملامته کړل. حریری حزب الله ډله چې د واکمن ائتلاف یوه برخه ده ملامته کړې چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بېطرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سې شمې په ورځ یو بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریز غشتلې کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلوده. دا په داس حال کې ده چې شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی، سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه یې ملاتړ کوي. په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو اندېښنه لري.
د سلامت سالی چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په ایران او سعودي عرب باندې فشار زیات کړل شوی چې دغلته کې د امن لپاره اهالي ځلې وکړي. اوردونکو، د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په 15مه حوزه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کابل د امنیه قومندانې مرستیال حق نواز حقیار د شنبه په ورځ مشالې ډوته وویل په پیښه کې دوه تنه جوبل شوي هم دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې تیر شپه شاوخوا 2 بجې د 15مې امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لاس غړي وژل سوي او دوه ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي.
هغه وایي
د 15مې امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو ساحې د تپې په سر کې په یوې کورنۍ کې قتل شوی. د کورنۍ لاس غړي وژل سوي دوه ټپیان دي. د څېړنې ټیم خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی حقیار زیاتوي چې په وژل سویو کې 15 نارینه، 4 ښځې او یو ماشوم شامل دي او یو ځوانه ښځه او یو ماشوم ټپیان دي. د حق نواز حقیار په خبره د لومړنیو څېړنو له مخې دوه کورنۍ چې په اصل کې د پروان ولایت اوسیدونکي دي تیر کال په یو کور کې اوسېدل چې په خپل منځ کې شخړه راغلې وه. د نوموړي په وینا د شخړې له امله یو کس بندي شوی و چې له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته یې د مقابلې کورنۍ لاس غړي وژلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې د 15مې امنیتي حفظې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل سوي وو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د دغه ډول وژنو اصلي لاملونه غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په ښار کې د غیر قانوني وسلو ساتلو او ګرځولو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون غړي وګمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ولس باید له حکومت سره همکاري وکړي.
ولس د حکومت سره همکار نشي او حکومت د ولس سره همکاري ونه کړي، دا مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي. قانون باید تطبیق شي. 50% خلک ټول مسلط دي او سلاګان شته. دغه سلاګانو باید حکومت راټول کړي او حکومت یې باید ضبط کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تېره اونۍ ویلي و چې له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولولو پلان وروستی سوی او تر راتلونکو دوو میاشتو به بشپړ سي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت څو ځله دې ته ورته اقدامات کړي وو، خو د ولسي جرګې د غړیو په وینا تر ډیره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه نوي پلان کې څومره بریالی کیږي.
له کابل مو راپور واورید چې ردی خان په 15 حوزه کې د خزو ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ لز غړي په مرموز ډول وژل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي او دونکو د خبر پختونخوا په 400 کې یو غیر حکومتي سازمان وایي له قدرتي پتونو د خلکو د ژغورلو لپاره یې 2000 کسانو ته روزنه ورکړي. کمیونټي ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د سازمان لته شپږو کلونو راهیسې دا کار کوي. سازمان وایي په روزل شو کې شپږ زره خزي اهم دي. تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې ورو
دغه ادارې چې کمیونټي ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومیږي د اکشن ایډ نومې نړیوالې ادارې په مرسته دغه تربیتونه نارینه او زنانو ته ورکوي او دوی ته وایي چې 400 کې هر کال سیلابونه زیات راځي او بل دا چې د ګرمۍ په موسم کې سیلانیان یا د سیمې خلک په سندونو کې لمباګانی کوي او زیاتره وختونه پکې خلک ډوب شي، نو دوی وایي چې د دغه د مخنیوي لپاره د دوی کوشش روان دی. ملک امان په 12 ټولګي کې سبق هم وایي او د یاد تنظیم رضاکار دی او وایي ویل
د ګرمیان په موسم کې پسین کې د لکان لمبي د مختلف علاقون داخله راځي او دا لوکی کی جی نو د دې لپاره موږ لا ټریننګونه راکای او دې موږ ته دا خی چې را تاسو خو ریسکیو 1122 ته تاسو اطلاع کوي نو پاغي کې خو قسمړ کې دیم شي په یو کلی کې کوټه را بروزي نو زمون کلیوال خلک خو هغه جی په کوټه کې خلک نمري نو هغه کوداله او سسکور چې موږ را بغو جی د اغي لاندې خلک مړ شي نو د اغي له طریقې کار نور دی. اصل کې
شوکت علي د اساره 400 اوسیدون کې یو هغه و چې هر کله دوی ته یاد تنظیم تربيت ورکړي نو هغه به خپل کلو ته زی او ولست خپل زده کړې شوی هنرونه یا تربيت ورخای دی. وای چې د یاد تنظیم لخوا هغوی ته اوزارونه لکه رسۍ او په اوبو کې د نډوبېدو جاکټونه هم ورکړل شوی.
زلزله شپنو زلزله خدای سیز دی چې لکه اخو ایمرجنسی دا بس هغه کې خوسکیږي نه چې کله د سیلاب خطرې نو کم از کم ډیر خونو شو ویلې خو 200 غنټې مخکې اوی ته اطلاع وی چې را سیلاب راځي سمر راځي کم راځي زیات راځي دا ورسد نه خو چې کم لنډ پرتی علاقې دی خو کې نو دا غي د زمورې چې اګل تلل شوی ته چیرته 10 منټو لای روز لا غنټې لا د دې ځنه لګ بهر شي لو سپیکر دی ورسره جی رسۍ دی ورسره جیکټی دی ورسره او د دې متعلق وی سره اویرنس ته ټریننګ دی.
دغه تنظیم پروګرام منیجر ضلع 400 کشور علی وویل چې د هغوی د تربیت دا لړۍ د کال 2011 راهیسې را روانه ده او د هغوی لخوا چې څومره نارینه تربیه شوي نو په همدغه شمیر کې ورسره زنانو ته هم تربیت ورکړل شوی.
تقریبا 2000 کې به زموږ سره 6000 نارینه وي او 6000 به زموږ سره ښځې چې کم دي موږ به ترین کړي وي. ډیزاستر نه زموږ یوازې دا مطلب نه دی چې دا سیلاب دی، د ډیزاستر نه زموږ مطلب زلزله هم ده. خو چونکی 400 چې دنو هغه موسلي هغه سیلاب زد علاقو کې راځي نو په دې وجه موږ چې دینو دوی ته موږ دا تربیت ورکو چې تاسو به د سیلاب نه راتلو نه مخکې چې کم دینو سکوي بیا چې کم دینو د سیلاب په دوران کې به چې کم دینو تاسو سکوي او د سیلاب نه پس چې کم دینو تاسو صحیح حفاظتي اقدامات دي.
د کشورلی پوینا چې 400 د سیلابونو گیټوی یا دروازه د ځکه کبارونو په سواد کې وشي او په دیر کې نو سیلابونه اول 400 متاثر کوي نو ځکه په نورو قدرتي افاتونو کې ولست د مرستې ورکولو ترڅنګ هغوی زیات کوشش دا دی چې ولست د سیلابونو د خطرې نه بیدار وي چې پراتلونکو کې کوم مالی او ځاني زیانونه ونه شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو 400
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ استه اوردونکو او سم ورس دلې د نزی خبرولنی ټولن او سغدریزی اوردونکو پاکستان او سیمه لوګدی مودې رئیس د سغدریزی او ترګری پیخو نه آرام کړی دا په دې تیر څو کلونو کې د سغدریزی مفکورې د تشدد بڑا خپل کړی چې په نتیجه کې یې په زورګونو کسان په بیلابیلو نمونو وجل شوی. د مشال ډیو د اونیزي خبرونې ټولنه او سغدریزی په دې برخه کې د سغدریزی پر تعریف بحث شوی. د خبرونه ستاسو لپاره همشه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سغدریزی
دا مشال رادیو اونیز خبرونی ټولنه او سفدری زیتمو ز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سختدریزۍ یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لاره هواره کړې ده. په دا تیر څو کلونو کې د سختدریزۍ مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې یې په زرګونه کسان په بیلابیلو نومونو وژل شوي دي. د مشال رادیو په نوې اونیزه خپرونه ټولنه او سختدریزۍ کې د توندلاریتوب پر ریښو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغېز او حل لارو بحث شوی دی. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې د سختدریزۍ پر تعریف او ډولونو بحث شوی دی. سختدریزۍ یا توندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه یې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر ورڅخه اغیزمن شوي دي. ډیری پوهان د روانې ترهګرۍ او تشدد تر شا د همدې مفکورې اغیز ګڼي. خو دا چې سختدریزۍ یا توندلاریتوب څه ته وایي او د دې ټکي تشریح څنګه کېدای سي، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په زوره پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سختدریزۍ ویل کیږي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دا را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه، د خپل سوچ نه او د خپل رائے نه، غیر اظهار نه یا د هغه سره د انفلات نه منی کوي، نو دې ته عموما دهشتګردي، توندلاریتوب، ترهګري او تشدد پسندي یا تروریزم وایي.
په لندن کې میشت پاکستانی لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه هم د سختدریزۍ ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سختدریزو مفکوره خپله نه کړي، نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقو سے زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سختدریزه کسان د زور، طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نخه کوي او په ټولنیزه توګه لمینځ وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی څړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سختدریزۍ کې که یو کس له چا سره اختلاف لري، نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریې ته، هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریې سره څوک اختلاف کوي، نو هغه خلاف ز وایلنٹ اکشن اغشتشم، پر تشدد عمل زداغی خلاف اختیارولشم. نو زما بخیر چې دا انصر په کومه نظریه کې شامل دی چې لکه زما سره اختلاف لرونکي خلکو خلاف ز طاقت استعمالولشم، نو دا ټولې نظریات چې دي نو دا انتها پسند نظریات دي.
د ګڼو پوهانو په اند په سختدریزۍ کې یو توندلاری داسې پریکړې کوي چې له عقل او منطق څخه لري وي. په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای همدا خبره کوي.
جب کسی نظریه کو انتها تک پہنچایا جاتا ہے اور
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه وروستی هدف وګڼل شي، نو موږ ویلی شو چې یو کس د سختدریزۍ په لور روان شوی دی. یو پوه کس پر عقل او منطق تکیه کوي، خو هغه کس چې له ځان سره یې دا حتمي پریکړه کړې وي چې زه به له دې نظریې پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم، نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلاری یا سختدریزه جوړ شوی دی.
سختدریزۍ یوه مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا وروسته د هغه د رویې له لارې عملي بڼه خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سختدریزۍ یوه انساني رویه یادوي چې د چاپیریال له لارې په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیې اغیز کوي.
بنیادی طور باندې شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات ہوتا دا اگر رد عمل سری دغه رویه زمونگا نفسیات سره ډیر فکرون لري. د دې په مونږ باندې مختلف اثرات او پوجا دا شدت پسندی په مونږ کې راځي. د دې شدت پسندۍ تعلق آب و هوا سره وي، موسم سره وي، د دې جغرافیایي موجودیا سره وي، د دې د ټولو نه زیات ستا نظریاتو سره وي. دا د انسان په نفسیاتو باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړوي او د سخت دریځي پاتې کیږي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا وروستیو کې بلکې د یوې اوږدې مودې راهیسې د تشدد او سخت دریځۍ ګڼې داسې پیښې وسوې چې له کبله یې ډېری شنونکي په دې نظر دي چې هلته ټولنه سخت دریځه سوې ده. د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سخت دریځۍ تلوستې او نالوستې طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
څومره پورې چې د عام سړي خبره ده پاکستان کې، نو په پاکستان کې د یو عام سړي د لپاره د اکستریمیزم او شدت پسندی څه خاص معنی نه لري. تعلیم یافته چې کومه طبقه ده هغه د پایوه معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه چې کومه ده په دې کې د شدت پسندی ډېره زیاته پیلاو شوې ده. او شدت پسندی کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندی وایي، هغه عام کس شدت پسندی نه وایي. او دا تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندی وایي هغه ته د عام سړی داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سخت دریځۍ په اړه نن سبا بحثونه ډېر پراخ شوي دي او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سخت دریځۍ د مذهب یا مذهبي لارې توندلاریتوب ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه هم شته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی پروفیسر او څېړونکی ډاکټر پرویز هود بای وایي چې سخت دریځۍ مذهبي هم کېدای شي او قومي هم. دا چې څنګه نوموړی زیاتوي،
مذهبي انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ
سخت دریځی مذهبی ہم کې دی شي چیرې چې یو سړی وای چې واځي زما مذهب صحیح دی او نور ټول غلط دی. داغه په فکر د دې په مذهب کې د ټولو پښتنو ځوابونه موجود دي. د سخت دریځی بل ډول بیا قومي دی چیرې چې یو سړی وای چې واځي زما هیواد پر رښتینی لار روان دی او نور ټول غلط دی. د حالاتو واقعیاتو او ثبوتونو ته نه ګوري، نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته، نو زما په فکر دا کس سخت دریځۍ ته رسیدلی دی.
بلخوا څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې سخت دریځۍ سیاسي هم کېدای شي. د نوموړي په خبره که سخت دریځي سیاسي وي یا که مذهبي، دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي.
تشدد پسندی جو ہے وہ
دا سخت دریځ یو ډول سیاسي وی په کوم کې چې یو سیاسي ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي. په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي. دا سخت دریځ بل ډول مذهبي دی، نو دا دواړه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو لامل ګرځي.
له مذهب څخه اخوا ته په سیاسي ډګر کې د سخت دریځ بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده. څېړونکی آریش الله خان وایي چې سخت دریځۍ ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي، ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده.
دا مذهبي هم کېدای شي، غیر مذهبي هم کېدای شي. زیات تر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي، دا ته به موږ د سیاسي تناظر کې ګورو، ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري. نو موږ به داسې وګڼو چې لکه څومره انتها پسند نظریات دي هغه څه ناڅه سیاسي اړه لري.
بلخوا د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریځۍ ډولونه څه بل شان بیانوي. د نوموړي په اند په سخت دریځۍ کې زور کارول دا مفکوره بلې خواته بیایي.
یو دا غوښتي چې سخت دریځۍ په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي. دیم دا چې پکې د طاقت استعمال کیږي، کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي هغه تر هغه طرف ته ځي هغه کې تر هغه لري وایو. کم دې دې طاقت استعمال نه کیږي هغه لپاره دا مونږ یو عمومي دا یو لفظ استعمالو چې دا اکستریمیزم یا سخت دریځي ده. نو دا چې دا دواړه موجود دي او دا دواړه یو بل سره معاونت کوي، لکه کم یو انسان یا یو ګروپ یا یو نظریې والا خلک چې دا سخت دریځه وي او د بل نظریې ته غلطه وایي او خپل نظریې ته صحیح وایي او دا کوشش کوي چې زما د نظریې عمومي شي په هغه خلکو کې، بیا د طاقت استعمال یا پاره کې د وایلنس استعمال یا طرح غره تر تر ځانات زیات مونږ لکې په دغه خلکو کې. او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د ترسره ځان
تیر سیوا شوی دی ادوی لا وجه موږ دایم کې تر هزارې دا واقعیات کیږي یا غیر تدیر په اسانه باندې نور خلق وی او کې ګډون کوي او ګروپونه جوړیږي ګوندونه جوړیږي کسه ګوندونه ختم شونه نه ګوندونه جوړیږي
سخدریزی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه وستونځ ګرځیدلې او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی خدا چې د دې په دې پیل لکومه ځای او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري دا هر څه به د ټولنې او سخدریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم خوشاله ژوند
دا مشال ریڈیو دا